ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو د خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم چې په کې بدر ته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو. په اخیری دویم نیمایي کې تاسو ته د مشال مرکه هم لرو خو په سر کې د فرخند اسد نه د دې سات خبرونه اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه وايي په موجوده بجټ کې عام ولس ته هیڅ اسانتیاوي نه دي ورکړل شوي. غیر سرکاري ادارې وايي په خیبر پښتونخوا کې د شلو لکو زیات ماشومان مزدوري کوي او د شام سرکاري رسنۍ وايي د دمشق سره نږدې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وجلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکه کړې او ویلې دي چې د راتلونکو مالی کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریز روښانه نه دی. پرون په قومي اسمبلی کې په بجټ بحث کې برخه اخیستونکو اپوزیشن غړو وویل چې حکومتي ترجیحاتو کې د ولس لپاره د خیر ښېګړې کارونو شمیره کمه ده او د حکومتي غړو رویه غیر سنجیده ده، ځکه د پارلمان مهمو غونډو ته هم نه راځي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نون گوند چودھری حامد حمید پارلیمان ته ویل چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ دی. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای د روانې نهې په ورځ به صوبایي بجټ اعلانوي او دغه لپاره ټولې تیاریاں هم سرته رسولې دي. صوبایي وزیر وای باید مرکزی حکومت دغه صوبې سره خپلې ژمنې سرته ورسوي. بلخوا د سند حکومت د 2014 او 2015 مالی کال لپاره د 899 ارب روپو بجټ وړاندې کړ. د سند صوبې خزانه وزیر سید مراد علی شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ چې پکې 225 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړي شوي دي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپار په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د مزدورانو د نړیوال ادارې ILO او یونیسکو د شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې خوشه 12 ملیونه او په خیبر پښتونخوا کې د شلو لکو زیات او دا شان یوازې په پېښور کې تر 12,000 پورې ماشومان په بازارونو مارکیټونو او نورو ځایونو کې مزدوري کوي. په خیبر پښتونخوا کې د سپارک مشر جانزیب خان وایي د مزدورکار ماشومانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زموږ د صوبې حالات دي، غربت دی، بېروزګاري ده، دغه شان تعلیم نشواله دی، د سکولونو کمی دی، د استادانو کمی دی. نو لازمند ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد دماغي په مختلف ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، د هغې لپاره بجټ ورکوي، خو لکه د چایلډ لیبر د ختمېدو لپاره یو حکومت د وسه پورې داسې انتظامات نشي.
سپارک اداره دا هم وایي دغه ماشومان د کار په وخت کې د مختلفو جسمانی تشدد نه هم تیریږي. د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په دغه هیواد کې د وسوالو طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره امریکایي عسکرو ته د زیات واک ورکولو فیصله هرکلی کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری پرون ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي. وزیر وویل دوی په میدان کې نورو پوځیانو ته اړتیا نه لري، خو سلاکارانو ته ضرورت لري چې هوایي ځواک یې نور هم پیاوړی کړي. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګینه د پاکستاني او طالبانو مشران په افغان خاورا په تنځای نه لري. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رادیو ته ویلي کچېره داسي وي نو تر اوسه به د پاکستاني او طالبانو دغه مشران د نړیوالو او افغان عسکرو په عملیاتو کې وجل شوی وي.
پاکستان غواړي چې په دغه سترګندونو چې په دا وروستۍ کې د دوی په خاوره کې طالبانو مشران ته وګرځل سو د نړیوالو نظر واړی سکاره او معلومه خبره ده چې د ترهګرو تر شا څوک ولاړ دی، د ترهګرو مشران چیرې دي، د ترهګرو په نامه باندې شوراګانې په کوم هیواد کې دي. نړۍ ټوله اوس په دې باندې خبره ده او په دې باندې پوهېږي.
د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف یو امریکایي پلاوی سره په پینډۍ کې د خبرو پر وخت ویلی وو چې امریکا دې په افغان خاوره د پاکستانی طالبانو د مشرانو خلاف عملیات وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په سنډو کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ویل کیږي چې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبری اجانس رپورټ ورکوي چې په دې دوه چاودنو کې یو یې ځان وژونکی برید و او بل هم د هغه بمی چاودنه وه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. دواړه چاودنې د سیدا زینب د زیارت دروازې مخې ته شوې دي. د اروپا د فوټبال په مقابلو کې بیګا د انګلند او روس ترمنځ لوبه په یو یو ګول پای ته ورسېده. د انګلند او روس لوبډلو ترمنځ لوبه برابره پاتې شوه. د لوبې وروسته د دواړو لوبډلو مینوالو د فرانس جنوبي ښار مارسی کې پر یو بل ګزارونه وکړه. د لوبې وروسته روسي فوټبال مینوالو په میدان کې غوښتل چې په انګلند ګزارونه وکړي. د اروپایي فوټبال ادارې بیګا ناوخته یو بیان کې ویل دي چې د تشدد پیښو تحقیقات به کوي او کېدی شي او دا زیات امکان لري چې په روس سختې پابندیانې هم ولګول شي. پرون په لومړي لوبه کې سویس په یو ګول البانیا ته ماتې ورکړه. او بل خبردار چې د اټلی یو غرختونکې په ګلګت بلدستان کې د واورې پر سر خویدو یا سکی په پیخه کې مړ شوی دی. د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي چې ویشت کلن لیوناردو په ګلګت بلدستان کې د لیلا غر سکی نه راوخویدو چې دا پیخه رامنځته شوه. د پاکستان الپاین کلب ویان قرار هیدری ایپی خبری اجانس ته ویلي چې کوملی د لیلا غر شاوخوا شپږ زره میټره اوچتی او له هغه ځای نه راخوید راخویدلې دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخنده صد د غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو وفاقي حکومت په بجټ او د درغلیو په اړه د کاروي نه کولو نیوکه کړې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په خیبر پښتونخوا کې خواو شاشل لکه ماشومان مزدوري او مشقت کوي. د یادې ادارې مشر جان زیب خان د پیښور خار په اړه سوایي.
خاص کر پیخور کې تقریبا 12 زره پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي. لکه دا تقریبا د نن 15 کال مخکې شو وه. په دغه تعداد کې لکه کافی زیاتې راغلي دي.
او ډاکټران وایي چې پروژه ماتي کې په احتیاط وقفې سره او د ګلوکوز او خوراک په کار دی.
لکه موږ سره ساده روټۍ شو دی کې موږ سره ګلوکوز دی. د کشان موږ سره چاول شو دی. د کشان الو شو دی کې موږ سره ګلوکوز دی. د کشان چې موږ کوم عام شربت کو نو دی کې موږ سره کدو ګوړې شربت یا کو نور داسې موږ سره شربت دی نو دا موږ ته پکار
دا. او نور ریپورتونه لرو. او د دې غړې په دوی منیمای کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د شمالي وزیرستان د ځوان شاعر سلیم خبري واوري. نو موږ موجوده حالاتو کې د قبایل ژوند ته څنګه ګوري.
دا چې هر ورځ کتلېګم او د چټول داسې غلبلیم. دا چې هر ورځ کتلېګم د چټول داسې غلبلیم. دا په دې چې قبایلیم. دا په دې چې قبایلیم.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه وري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت نیوکه وکړه. ویل چې حکومت نه د درغلیو د تورونو په اړه کاروي کړی او نه یې هم سم بجټ وړاندې کړی. یاد دی وی چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ تور دی چې له ټیکس نه د بشکېدو لپاره یې په بهر کې کمپنیان جوړ کړی دي. حکومت دا نه مني خو وايي تحقیقات لپاره تیار دی. سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف ډلو د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی کلنی بجټ باندې نیوکه کړي او دا یې آف شور بجټ ګرځولې. د خالی په ورځ ناوخته د قومي اسمبلی غونډه کې په بجټ باندې روان بحث کې د مخالف ډلې غړو وینا وچی د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی د مالی کال 2018 او 2019 بجټ واضح نه دی چې لولس لپاره یې پکې څه کې خو دي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي نفیسه شاه وویل چې د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا چې دا بجټ د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځانګړی بجټ دی. نو د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی بجټ ځکه دی چې د دې منځوري وزیر اعظم نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ ورکړی و، خو په دې باندې لاسلیک نشته. د تحریک انصاف غړو هم په دې بجټ نیوکه وکړي او وی ویل چې د بجټ په اړه د وضاحت وړاندې کولو پر ځای حکومت د مخالف ډلې د غړو سپکاوی کوي. د عاقب خان وینا و چې د خیبر پختونخوا حکومت ته پخوانی حکومت 50% قرضې معاف کړې وي، خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ری ټول مراد واپس واغستل، کوم چې د خیبر پختونخوا سره د میری مور سلوک دی. بل پلو هم د خالی پورز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په موجوده حکومت ټکونه وکړل او ویل چې حکومت د پاناما لیکس ته پلټنو نه سند کوي، خو که پلټنې سمې ونه کړې شوې نو دی به د پاکستان 10% خلک د نواز شریف پر ضد د احتجاج لپاره سړکونو ته راوباسي. یاد دی چې د روانې میاشتې په درېم نیټه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د 390 اربو روپو قومي بجټ وړاندې کړی و. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو لاړخه د مزدورانو نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په ټوله نړۍ کې 1.8 میلیون او په پاکستان کې 2 میلیون ماشومان په کم عمر کې مشقت او مزدوري کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې ویلي دي په پښتونخوا کې دغه شمیرې خواوشا شپږشتو لکو ناسې واشوي دي او په دې کې 80% ماشومان بیا بیلابیل مزدوري کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دی رپورت کې نور حال اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپارک صوبایي مشر جانزیب خان مشال لیډو ته ویل چې د مزدورانو نړیوال ادارې یا آیلو او یونیسکو شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې خوشا 2 میلیونه، په خیبر پختونخوا کې 6 لک پورې، آیاواز په پیښور کې 2000 ماشومان په ماشوموالی مزدوري کوي.
آیلو مطابق هغه وی چې په ټول پاکستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه ماشومان کم کارونه هغه سلی شي د مشقت په شکل کې نو هغه د دې ښکار دي. بیا کم اسٹیمیٹڈ فیگر دی یونیسف چې وی هغه وی چې نا تعداد کم دین او دا زیات شوی دی، دا 2 میلیونه تر رسیدلی دی. خاص کر په خور کې تقریبا 2 لک پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي. لکه دا تقریبا د نن 15 کاله مخکې شو، په دغه تعداد کې لکه کافی زیاتې راغلي دي.
دا چې ولې دومره غټه شمیره کې دغه ماشومان د سکول ویلو په ځای په ماشوموالی مزدوري کوي او د کورونه تختی، نو جانزیب خان وایي که یو خوا غربت دی نو بل خوا د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا د دغه ماشومان اړخته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زموږ د صوبې حالات دي، غربت دی، بے روزګاری ده، دغه شان تعلیم نشواله دي، سکولونو کمی دي، د استادانو کمی دي. نو لازمان ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد دماغي په مختلف ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، دغه لپاره بجټ ورکي، خو لکه د چایلډ لیبر د ختمې لپاره یو حکومت د وسه پر علاج داسې انتظامات نشي. نو موږ دا وایو چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت لپاره چې د باقاعده بجټ مستس
پارک لخوا پیښور حاجی کیم کې پلارو کوڅو کې کارکونکو ادکور را تختیدونکو ماشومان لپاره د تعلیم او هنري زده کړو مرکز هم جوړ کړی شوی دی چې پکې دغه ماشومان ته د هنرونو او زده کړو ورکول کیږي او چې کوم د کور را تختیدلی وي هغه خپل کورونو ته واپس لیږل کیږي. دا چې څومره ماشومان دې ته دروازه راځي نو په دغه مرکز کې استاد شمایلا کوسر وایي
پر ډې موږ سره 100 ماشومان راځي، 150 شیدا ماشومان سره دا غلې کې چې کوم ګرځي کبار را غونډي اډو کې ټیشو پیپر خرسی او به خرسی شربت خرسی زیاد تر دی کی کباڑی ان ماشومان چکم دی اور اغه لمون په خپل ڈی ای سی کی یعنی ڈراپنگ سینٹر کی چکم نه اغه لمون په نان فارمل ایجوکیشن ولا ورکو سائیکو سوشل کونسلنگ اغه لکو چې اغه د دی سٹریټ نه بسنګ ځان بچکی، ابیوز نه بسنګ ځان بچکی، بل مونږ ایله فوډ ورکو.
دی و چې زیاد تر دوی ته د غریب کورونو ماشومان راځي،
دا ډیر زیاد غریبانان خلک دی، دی کی افغان هم دی، دی کی د راجستانیان چکم دی دا ماشومان دی، داسې خلک دي چې هغه کورون نه غریبۍ په وجه باندې را تختیدلی وي. د دنیا زیات تر دا ډیماند کیږي چې تاسو بس پیسې به موږ لرا کوي.
د پامل د 12 جون د پاکستان په شمول پټول نه لای کې په ماشوموالی د مزدورۍ یا چایلډ لیبر په ضد روز منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان صوبه کې 13 میاشت په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر منصور د وجلو نه پاس د پاکستان او امریکا تعلقات یو ځل بیا ترنګلی شوې دي. بلخوا په دې ورستو کې په امریکایي کانګرس کې پاکستان ته په ارزانه بیا د F-16 جازونو په ورکولو هم تنقید شوی دی، خو پاکستان وایي د دوی په خاوره ډرون برید د دغه هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي ده. په دې حقله تفصیل د فرخند اسد رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډېدو او په پاکستان کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر منصور ته وجنې وروستو د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري د امریکا او پاکستان اړیکو خرابېدل به د سیمې پر امنیت هم بدې اغیزې وکړي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر ساد وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا اړیکې خرابې شوې دي، چې یوه مهمه وجه د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د پاکستان پر رول بے باوری هم ده.
پاکستان امریکا سره خپل دغه تعلقات چې کوم دي هغه فلحال کشیده دي، هغه کې یو دغه راغلی تناو پکې راغلی دی. هغه چې کوم د امریکا او د هند تعلقات ډېر د تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان، او هغه ګوري دا دغه په مفادو باندې، او امریکا پاکستان یې بیا پرېښود او هند او یا د نور د پاکستان مفاداتو خلاف کارونه کوي، نو دغه کې د پاکستان موقف سختېدو دا یو نښه ده. او
د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ترمنس په لیدلو کې سرتاج عزیز ویلي، د مئی په 21 په بلوچستان کې ډرون برید نه یوازې تدوی د ځمکني حدودو خلاف ورزي ده، بلکې له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابېدای شي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
چې پاکستان کوم اسلامي یعنی اکتمی کوم پروګرام لري چې پاکستان دا غواړي چې فصلو کوم څه کېږي هغه د پاکستان سره وکړي. دومره خبره حالي کې امنیت دی، اگر دهشتگرد چې کوم پاکستان باندې دا لګي چې وی او داری محفوظ ځای نه دي، او هغه بیا افغانستان ته اوري او هلته امریکایي او د ناټو او د افغان فوج باندې نورو خلکو باندې حملې کوي، نو داری دا خیال دی چې پاکستان دا نه مخاطبونه کې پورا دلچسپی نه ده اغېسته. دا قسمه خبرې دي چې هغه باندې اختلاف کاری.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې وویل باید امریکا او هند له هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې وشلوي چې پر خپله خاوره ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي او دغه ډلې بیا په نورو هیوادونو کې بدامنی خوروي. بلخوا پاکستان د امریکا او هند او په سیمه کې د هند او افغانستان پراخېدونکو اړیکو هم اندېښمن کړی دی، خو د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري بیا وایي د وسلوالو ډلو خلاف په عملیاتو او په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بوتللو کې د امریکا لپاره د پاکستان رول ډېر مهم دی.
هندوستان سے تعلقات بالکل صحیح ہے کہ بڑھ رہے ہیں.
دا خبر صحیح ده چې د امریکا د هند سره اړیکې زیاتېږي، خو بیا مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې هند د پاکستان ځای نشي نیولې. هندوستان یوازې په اقتصادي حل زول کې برخه لرلې شي، خو د سیاسي ډلو سره خبرې نشي کولې ځکه هغوی د طالبانو سره رابطې نه لري. اوس هم زما په فکر تعلقات به په پوره ډول نه خرابېږي، ځکه چې د پاکستان هم مجبوري ده او په افغانستان کې د سولې لپاره امریکا ته د پاکستان ضرورت دی. نو بیا د تناو باوجود به هم اړیکې وي، خو دومره ښې به نه وي.
سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ورځ د ریچارډ اولسن سره د خبرو پر وخت هم ویلي پاکستان د هغو ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلي عملیات کوي چې هم په دغه هیواد او یا په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. ولی امریکایي چارواکي د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري، او په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی مشر په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري لا زیاته شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د فرخنده صدر رپورت اورید. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ولیکنه خبره کړې وای پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثر بې ځای استعمالېږي چې زیاتره خلک د خپلو ګټو لپاره کاروي، او حکومت هم د بلوګرو له وجې د تورن کس بناوي نشي کولی. د دې لیکنې مهم ټکي درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په مقو وجنی او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترڅ کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي ورځپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوي چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو رد عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پخواني امیر جنرال ضیاءالحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وایي خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوي هغه اوس هم دوام لري په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووجل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولي دي خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغه لګول شوی و ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله او جوبل کړي یا وجلي دي بلخوا ورځپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایه د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمیر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې انتظام کولی شي دا کسان وایي دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیاړي ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمواري یې هم اخلي خو دا کسان وایي که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورنو خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي نو دغه دیاړي مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
پاکستان ټوډے ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د کورونو چار وزارت د هیواد ولسمشر وزیر اعظم د ټولو استخباراتي ادارو صوبو مشرانو ته یو خط لیکلی چې یو وسلواله ډله د روژې په میاشت کې د بریدونو پلان لري ورځپاڼه زیاتوي خلکو ته هم ویل شوي چې ځان بیدار ساتي او له احتیاطه کار واخلي د لیکنې مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو
پاکستان ټوډے ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې یو وسلواله ډله د روژې په میاشت کې د ځانمرګي برید ترسره کولو پلان لري د خبر د یاد وزارت لخوا د هیواد ولسمشر وزیر اعظم سیکرټریټ د ټولو استخباراتي ادارو او صوبو مشرانو ته په یو استول شوي خط کې شوي د کورونو چارو وزارت وایي ځانمرګي برید په څه قسمه رهایشي ځای کې کېدی شي په خط کې لیکل شوی استخباراتي معلومات ښایي چې د لشکر جنگوي خبر پښتونخوا څنګه په څه قسمه نامعلومه ځای کې د ترګریزو بریدونو ترسره کولو پلان لري او چاودیدونکي توکي د برید ځای ته نږدې رسول شوي له دې وړاندې د قانون نافذ کوونکو ادارو د رپورټونو پر اساس د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا ته خبرداری ورکړې وو چې وسلوال د مهمو امنیتي تنصیباتو بسونو واډو او شاپینګ سنټرو په نښه کولو منصوبه لري همدارازه صوبایي چارواکو ته ویل شوي چې د یادو ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي د کورو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا حکومت له دې ګواښونو خبر کړی ورته یې ویلي دي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي ورځپاڼه وایي د سرچینو تر مخه لس ترګر په پېښور او نور غټو ښارونو کې د بریدونو ترسره کولو لپاره روزل شوي همداراز پاکستان ټوډے د رپورټونو په حواله وایي چې په ملک کې د تر ټولو غټ شخصي بس سرویس په نښه کولو دړکې هم ورکړل شوي او همدغه وجه ده چې امنیتي ادارو دغه بس سرویس ته ویلي دي چې په خپلو اډو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي خلکو ته هم ویل شوي چې ځان بیدار ساتي او له احتیاطه کار واخلي ورځپاڼه اخیره کې لیکي په روژې میاشت کې د جمعې مونځ او تراوو پر وخت او شاپینګ سنټرو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د ترګرو نیولو لپاره د لټون عملیات پیل شوي
هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دینی طالبانو یو فتوا جاری کړې وایي چې د طالبانو جګړه غیر اسلامي ده دوی وایي چې افغانستان کې ترهګري د پردیو ګټو لپاره کیږي او دا راز دوی په طالبانو او پاکستان نیوکه کړی دي دینی طالبانو له طالب وسلوالو غوښتي چې ټوپک کې دي او د سولې لار خپل کړي تفصیل د اسمت ساروان نورو
په ننګرهار کې پلسکونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
پاکستان الله پاک دغه لپاره د جهاد پر ځای کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي. زمونږ د اصل سبا جناسي به ننګ ملایان او صفائی د شابه یعنی د پاکستان دی. زمونږ د هجرت کور دی د وسط د هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم در ازول د طالبان و مشان په پاکستان کې وو وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کې به شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا و است دا شر د افغانستان کې باندې وو کلو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان و ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لویه دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري. والله العظیم چې د مسلمان وجره کې جهاد وي. والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه. والله د الله په ذات قسم ده کې دا جهاد وي. دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا هم فتوا ده.
له بلې خوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جومات کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډاکټران وایي چې په روجماتي کې وجود او مغزغو ته سمدستي طاقت ورکول لپاره په ګلوکوزو موړ خوراک د وقفې سره کول پکار دي او سخت کار کوونکي مزدورانو ته هم پکار دي چې پرله پسې او ګډ کار پر ځای په دمه دمه کار وکړي. پېښور کې زموږ همکار زلاند یوسفزی د روجدارو د خوراک او کار کولو په اړه د ډاکټرانو سره خبرې کړې. د رپورټ کې حال اورو.
د خیبر ټیچینګ یا شیرپاو هسپتال ډاکټر ناصر وایي چې روزدار باید د روژماتي په وخت په یو ځای ډیر خوراک څخه ونه کړي ځکه چې د ټولې روزې تشه معده په یو ځای ډکولو سره د معدې د خرابېدو خطر وي. په وقفې سره خوراک څخه په معده بوج هم نه اچوي، هضمیږي هم په اسانه او د انسان وجود ته پوره ګټه هم ورکوي. ډاکټر ناصر زیاتوي چې د روژماتي او پېشلمي په وخت په ګلوکوز او موړ خوراک څخه پکار دی ځکه چې د روژدار وجود او مزغو ته د فوري طاقت ورکولو لپاره ګلوکوز ته اړتیا وي.
لکه موږ سره ساده روټۍ شو دی کې موږ سره ګلوکوز دی، د کشان موږ سره چاول شو دی کې موږ سره ګلوکوز دی، ټیک شو د کشان الو شو دی کې موږ سره ګلوکوز دی، د کشان چې موږ عام شربت کو نو دی کې موږ سره کدو ګوړه شربت یا کو نور داسې موږ سره شربت دی نو دی کې موږ سره ګلوکوز دی. نو دا موږ ته پکارې د کشان نور چې کوم خوراک دی چې هغه کې موږ سره پروټینز دی لکه چرنا شو لوبیا شو یا د کشان خوراکونه دا موږ سره روژه کې دومره مفید نه دی د باډي لپاره ځکه چې دا هغه ټیم موږ ته انرژي نشي پرووایډ کولی. نو کار دا ده چې موږ خوراک په افطاری کې ډیر زیاتونه کو کم کو او لږ وقفې سره چې کم د خوراک
هم د یاد هسپتال د ډاکټر نجیب وینا ده چې په روژه کې له هغه کارونو ډډه کول پکار دي چې پکې زیاته خوله بهيږي او مزدوران هم باید په وقفې سره کار وکړي.
چې کم بازي مزدوران یې غو غرمو باندې کار کوي داغه د وجنه داغه د وجود نه نمکیات ډیر زیات ځای کیږي او بز ځای کیږي داغه په وجود کې نه نمکیات د وبو کمې راځي او داغه نه علاوه داغه د باډي ټمپریچر هاي کیږي نو د دې دوران کې مریض ته د مرګ خطر نو فوراً دا مریض سایه ته کول پکار دی که پرس که دی بے ہوش شي او فوراً اسپتال ته رسول پکار دی. دغه چې کله هم په روژه کې داسې قسم حالات راشي چې یا انسان ژوند ته خطر شي یا د انسان د وجود داسې یو ارګن یو عضو چې هغه مستقل طور ډیمیج کېدو طرف ته یا خرابېدو طرف ته ځینې انسان بالکل روژه ماتولی شي.
د ډاکټرانو په وینا د ګردو، شوګر، بلډ پریشر، د زړه او اعصابي یا ذهني ناروغان لا د روژې نیولو وړاندې د خپل ډاکټر سره مشوره کول پکار دي. زلانی یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د رواني غړې د مې ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د فرخندا صد نه د خبرونو لنډی زبرو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي په موجوده بجټ کې عام ولس ته هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي او زیاتوي د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی. بلخوا حکومت وایي دغه یو ولس دوسته بجټ جوړ کړی دی. د سن حکومت پرون د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 2019 ارب روپو بجټ وړاندې کړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په دنهې په ورځ بجټ وړاندې کوي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ماشومان ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپار په خپل یو رپورت کې ویلي په صوبه کې تر 300,000 پورې او یوازې په پېښور کې تر 1,200,000 پورې ماشومان په بازارونو، مارکیټونو او نورو ځایونو کې مزدوري کوي. د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په دغه هیواد کې د وسوالو طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره امریکایي عسکرو ته د زیات واک ورکولو فیصله هرکلی کړي. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه ردوي چې ګنې د پاکستاني او طالبانو مشران په افغان خاورې پټنځاونه لري. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رډیو ته ویلي که چیرې داسې وای نو تر اوسه به د پاکستاني او طالبانو دغه مشران د نړیوالو او افغان عسکرو په عملیاتو کې وژل شوی وي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په خوشا سیمو کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ویل کیږي چې په زخمیانو کې زیاتره ماشومان هم شامل دي. د القاعدا شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لنډ بی مشر هیبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورت لمخې زواهری د طالبانو نوی مشر تخپل دا بیعت په یو 14 منټه آډیو پیغام کې سرګند کړی. او د اټلی یو غرختون کې په ګلګت بلدستان کې د واوري پر سر خویدو یا سکینګ په پیخه کې مړ شوی. د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي چې 28 کلن لیوناردو کوملی په ګلګت بلدستان کې د لیلا غر سکینه راو خویدو چې خپل توازن یې وبایلو.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوې ده د مشال د مرکه. د نن مرکه تاسو لپاره زمونږ خبريال زلان یوسفزی برابر کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده. د سره برادر جون پاړه در شاعرې پاړه باندې په شاعرې کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډواله ورځې مې نه هیریږي په دې اړه خبرې کو. خو اول د زاهب صاحب نه پوښتنه کو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شو، ابتدایي تعلیم مو کوم ځای کې وکړو؟
لکه څنګه چې تا او زلان صاحب زما نوم خپل محمد سلیم دی او تخلص مې زاهب دی او په کام باندې مونږ وزیر یو. د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دی دا د توچې په غاړه باندې دی، سپلګ نوم یې دی. نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم الته د کلی په سکول کې کړی دی، د پرامري نواخلا تر میټرک پورې. نو د میټرک د امتحان د پس کولو نه وروسته بیا لاړم د میرانشاه ډیګري کالج ته. هلته نه مې د 12 جماعت پورې وویل، هلته مې چې 12 پاس کړو. نو د دې نه وروسته بیا ما ته نوکری ملاو شو هسپتال کې، هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعري چې ده د کله نه مو شاعري شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو کز درته وایم چې ما شاعری تقریبا دی پنځم او شپږم جماعت نه به مکوله او عام ولسی شاعری به مکوله د کلی په لول باندې شاعری د ملګرو سره نو چې کله هم ما میټرک وکړو بیا بقاعده مشاعره ته بتلم خو هغه شاعری څه بدله غونده وه لکه زه به څوک ورته رنګینه شاعری وایي څوک ورته عشقیه شاعری وایي څوک ورته رومانوي شاعری وایي نو قسم قسم نمونه ورکوي خو تقریبا د 2001 نه د 2001 نه چې کوم زمونږ حالات را خرابېدل د قبایلو بیا په خاصه توګه باندې د وزیرستان چې حالات خرابېدل نو زمونږ شهري هم هغه طرف تتلا نو د حالاتو سره سم سم زمونږ شهري هم داسې سټیج ته راغله چې مونږ به دا محسوسوله چې که مونږ د وطن او د حالاتو باندې شهري ونه کړو نو هغه خپله شهري او هغه خپل لفظونو به هم پیغور راکوو ځکه چې هلته به حالات یو سو نو مونږ دا نه شول کولی چې مونږ په زلفو په شونډو باندې خبرې وکړو
دغه 2001 نه پس تاسو وایئ چې ستاسو شهري رنګ بدل شو هغه چې کوم د وزیرستان د زپولی ولس چې کوم حالاتو د هغې رنګ په هغې باندې غالب شو نو څه ګران کار نه ښکارې تاسو ته په داسې حالاتو کې په وزیرستان کې داسې شاعري کول چې هلته کې وسلوال هم موجود و نور هم مزاحمتونه وو
ځینې خبرې زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پارټۍ په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي د ټولو خلکو یو آواز وي لکه مونږ چې سویلې دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وایو چې یا د مونږ د چا نام اخستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنګ نسل پارټي تنظیم مو څوک هم نه دی په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولی داسې خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مسلمان یو لس مظلوم دی نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی ده هر ځای کې نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی دا سړی ته پته ده خو مونږ نو داسې پخکارا ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې نو دې وخت کې شاعري وکړي ګرانه ده او ډېره ګرانه ده
داسې څو زمونږ اورېدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دې چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېل یم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او دا چې هر ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړ یم د چټول ټوټې ټوټې یم د چټول په خاورو خړ یم دا چې هر وخت ملامت یم د چټول جهان ته پړ یم څوک چکری آغاز د ظلم زه یې مړ یم زه یې مړ یم د حالاتو چپو ته مخامخ لکه ساحل یم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل یم که هر څو ترې خبر نه یم د هر شر ذمهوار زه شوم که هر څو ترې خبر نه یم د هر شر ذمهوار زه شوم جنگ د نورو په وسلو شي د سنگر ذمهوار زه شوم که یې نه پېژنم بیا هم د لښکر ذمهوار زه شوم او کتل خلاصې تڼې ګرځي د خپل سر ذمهوار زه شوم اخر ولې اخر ولې ذمهوار د هر مشکل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم شنه خطره ځنې غواړي خپل وطن کې مهاجر یم په قرار باندې مې پرېږده وخته ټول پر هر یم د بمو د برودو په لمبو سوی اکثر یم چې راپاسما بیا پرېوزم زه قدم په قدم ښکیل یم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل یم او منزل هم پټ په تیارو کې لاره هم ازګي ازګي ده منزل هم پټ پت یارو کې لار هم ازغي ازغي دا تیرا کړه مې تمام بے مقصد زندگی دا په هر دور کې مې کړه لیونتوب او سرکشی دا دا تل د زمانه يم کملو یا بدبختی دا یو د جنگ په وخت بیدار يم نور د هر سنه غفلی يم دا په دې چې قبایل يم دا په دې چې قبایل يم او اخري شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل خاطر په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل لمسولې یم بل چا مکتبونه مې خپل وران کړل در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل د چپات یم یوازې محفلونه می خپل وران کړل ملامت زهب وزیریم اوس د هر منت قابلیم دا پدې چې قبایلیم دا پدې چې قبایلیم
ډېر ښه منظر کشي تاسو کړی راته وزیرستان او دغه د ولس د حالاتو چې کړه مبارک کړي او د شمالي وزیرستان نراوتل ډېر په لند وخت کې خلکو خپل پتن باندې چې کوم اغوستي جامې وي صرف پاغې کې ځینې خلک راوتل دي په هغه وخت د هغه وخت خپل احساسات را سره شریک کړي سمو
بالکل زلان صاحب په ولا چې هغه وخت چې کله زیاتوم کنه نو هغه بالکل ما ته ټول منظرونه راشي مخې ته کنه نو زه چې راتلم په لارو لارو باندې نو ما یو کتا لیکلې و چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دکړم چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دکړم او وخت دا څه کوي پښتون یم بدرنګ دکړم زمير ملاس د بل و مخې ته په سوال نه پرېږدي زمير ملاس د بل ومخه ته په سوال نه پرېږدي دا د ورکیګم د خپل ځان سره په جنگ دکړم او لکه څنګه چې مونږ حالات خرابېدل نو د دین مخ کې د سوات ولا ډیر خراب شوی وو نو هغه په هغه باندې ما څو شعرون لیکلي وو چې مونږ کله په لارې باندې روان وو چې لای د سترګونه د اوښکو سره وینه راتلې لای د سترګونه د اوښکو سره وینه راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه لای د سترګونه د اوښکو سره وینه راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول چې زرول به ترنه ما د دنیا غون مخونه او حالاتو هر چته برسېره کړل بې ستره یې کړل حالاتو هر چته برسېره کړل بې ستره یې کړل چرته زمونږ خپېرې چرته بربند مخونه
ډېر ښه تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې د سوات د حالاتو منظر کشي کړی ده صرف په شمالي وزیرستان یا تر سوات پورې محدود پاتې شوی او کنه د ټول پښتون ولس د پولیا خو دې خوا کې پاغي باندې مم لیکل کړی
نه نه دا سدي چې ما اکثر او اکثر لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی نو هغه ورځ باندې موږ لیکل کړی دي یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس غ شوی دی کنه د وزیرستان خو اوس خراب شوی دی لکه ما ډیر شاعری داسې هم کړی دا کنه چې هغه کې ما خپل نظمونه کې لیکلي دي چې کوم هغه دی لکه زمونږ د افغانستان تقریبا 15 کاله کم او زیات پوره کیږي چې دا حالات خراب شوی دي او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلي دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډېر څو ظلم یې کړی دی کنه لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی خوشحاله ته به چې خبر یې کنه نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې 15 کاله کیږي چې سینې په وینو سرې ګرځو کاډه په یو وطن په بل کې بیا سره ګرځو زړونه د ظلم په منګول اره اره ګرځو ټول ارمنونه په ژوندون خاورې رې ګرځو نمو دردونه کړی ټکور نمو سیهار درومي زکه مانه درته کوم زکه ګلار درومي نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم نکلي د ډیرو نظم د خو ایوا مصرا ماته ته ویلا نو دیکه ما هغه وخت نه د خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه ده مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا 15 کلا وشول یا 10 کلا وشول تقریبا مونږ چې پیدا شوی یو زمونږ چې دا کوم سوینو نو دا خو دا ټیم نه دی افغانستان پښتون دی کدل ته پښتون دی نو دی ټولو کې دا اور بل دی
اوس را به شو تاسو د کتاب طرف ته د کډوالې ورځې مې نه هیریږي دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې دغه ټول یو شعري مجموعه ده په دغه کې چې کوم اشعار دي آیا په دې کې د کډوالې د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالې د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ په کې حالات
نه لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالې د زمونږ کډوالې خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته وایا کنه مونږ په کلو کې او په قرار بنو که په اوجری کې به په قرار بنو که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو که مونږ به پلار باندې دو په قرار بنو نو دا د په قرارې خود د مونږ خاص کر د وزیرستان د لس 15 کالو نه را شروع ده کنه نو د کډوالې خو چې کوم د لکه هغه خوب د نوم زکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم زیاته بیا
چې د بیکور شولو او کډوال شولو ډیره زیاته مو محسوس کړله. ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی، خو که چرته د انسان لاس خوږ شي او پښې خوږ شي نو غسره گزاره کیږي، خو که چرته د انسان سترګه خوږ شي نو بیا هغه سترګه ډیر زر به دی ډاکټر ته ځي او ډیره زر به یې محسوسوي، ځکه چې هغه سترګه ډیره حساسه ده. نو کډولي خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه ووته، ځکه چې صرف پکې مونږ نشو لکه سړی پکې غنشو متاثر، په دې کې زنانه متاثر شوې، بچان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور هم متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کارنو د کډوالۍ په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول
بخي ګران کار خو ځکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به منډې ترډې به وي، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډیر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکه راشي در ته بیا هغه لیکل ډیر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتیږي او څومره احساس راوپارېږي نو دومره په دې وخت کې شعر ډیر په اسانه لیکل شي.
د ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سو د جامو او پیزار مو ته غوښتنه کوي، که دغه مو اورېدونکو سره شریک کړو.
بالکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب، خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لکه پخوانی دی، دا مخته ما لیکلو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخستې وه، خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول، نو هغه بچیان به چې په کومو سترګو مونږ کتل هغه اوس مونږ په خپل کورونو کې وینو، په خپل کوڅو کې وینو، د خپلو رشتہ دارو بچیان وینو، خپل بچیان وینو. نو د دې وجه نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلې دی او ما کتاب کې هم دا لیکلې دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ لکه یو بچی وی مشوم یتیم وی په بل ځای کې وی کډول شوی وی او د عید ورځ وی، نو د عید په سبای باندې هغه خپل مزولی چې ویني نو د هغه هغه کپڑے ویني نو د سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تاسو کوي چې زما ول نشتا او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړي دي، نو هغه مالی کړي دي. خو د نظم نه صرف او صرف دوا شروع نه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چیراوړې د وطن د امن دردو پکې،
ډیر خو
چا چیراوړې د وطن د امن دردو پکې، هه حسینې په وینو سرې کلی ته ورسې دې،
ډیر خو
او قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، زمونږ د کلی هدیرې کلی ته ورسې دې،
ډیر خو
ډیر. او نظم دې عنوان یې دې یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاسه یورو مال او څو اګېره واخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پخو ارزومنې ته مې نن تورې سپلې راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې راته روپۍ راواخله. هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي را کوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي را کوي، نه څوک په مینه باندې غږ نه تسلی را کوي، نه هیڅوک ستر ته کوي نه مټی را کوي. نیمه ورځ تیره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنی چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل. زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کېږي نن مورجانې توروم سترګې. ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزیس کزی جمع راته پیغور ښکاري.
ډېر
زنې همزولي و میلو ته د بابا سره ځي،
زن چکر بند بازار تا ددا سر ازی څوک په ټولی ټولی روان څوک دوا په دوا سر ازی په ټول لارو کوي لو به په خندا سر ازی خو ما ته چا هم داسې نه وی چې دچا سر ازی مونږ سره درو مې کپ خوخه د بابا سر ازی
ډیر خو
مورجان څه شوې دی یې ډیر غمجنه غوندې د اختر ورځ دا او تخکارې ګیله منه غوندې هر کی ساره تکوي ډیر دردمنه غوندې داسې لیده شي چې یې زړه بند خوګمنه غوندې مورجان وایي چې دا ولې او څه شوې دی دومره مې پوه کړه چې بد شوې دي که ښه شوې دي مونږ په سړان غری ناست یو خلک حلوې پخوي مونږ په سړان غری ناست یو خلک حلوې پخوي چاله بازار خوږ راوړل څوک فرنې پخوي څوک لړمنونه غوڅوي او څوک تیکې پخوي څوک پلوونه پخوي او څوک منچې پخوي مورجانې ولې مې معصوم زړه لتاب نه رکوې ګونګې ولاړی را ګورې جواب نه رکوې
ډېر ډېر
د مور په مخ یو وخت کې راغلی چې زما بچیا د مور په مخ یو وخت کې راغلی چې زما بچیا بیا یې سینې لره نږدې کړو چې خوږا بچیا زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیله بچیا ځکه چې وي به د په زړه کې تمنا بچیا خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي دا دا هم تیر شي داسې نور هم اخترونه تیر دي منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی ګرانه بچیا ته راځه په مخه ښه دی اختر چې نه د پلار شته نه د ورور شته څه مزه دی اختر ماشوم مې مورې زما ښکلې بابا جان چرته دی چې په سینه یې لوبولم ها ځوان چرته دی چې مې للا بللو ها لاله جان چرته دی ډېر مې یادېږي خپل سپینګیرې دادا جان چرته دی ما ته جامې ټوپۍ سپلۍ مورجانې کله راوړي زه پسې لاړ شم که دوی راته پخپله راوړي مور وې بچیا بابا جان دې شتا خو دلته نه دی مور وې بچیا بابا جان دې شتا خو دلته نه دی د تا نه مشر لاله جان دې شتا خو دلته نه دی چې یادوې هه ګران دې شتا خو دلته نه دی هه سپینګیرې دده جان دې شتا خو دلته نه دی د شهیدانو په نامه یادېږي بل کلی دی مورې د چا د زویه ورشه زمون خپل کلی دی
ډېر اله ډېر ښه اندازه لگی چې څومره په درد کې تاسو دا شعر لیکلی دی ځکه چې زما سترګو کې مخ کې راوستې خو تاسو څه ګڼئ داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغوی د مینې او د زلفو د شونډو شاعري کوي په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغوی د ځوانانو له پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې
زه اوس هم همیشه دپاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي او زمونږ سره بله هیڅ طریقه هم نشته او زمونږ هغه مفاد پرست خلق لکه دې پورې به زه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفاد پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو چا د ورورولۍ په نوم دوکا او چا د کر اکړه چا د خان په نوم چا د غلام په نوم لوټلی یو او چا خپلې سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو او څوک مو غلاوي د اتلانو په نوم ټول عمر چا د همدردۍ او احترام په نوم لوټلی یو او یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوي نو مونږ د ژوندو سره حساب شي نه په مړه کوي نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکوست دی چې دوی چې څه هم کوي کنه که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز د ولس آواز د ولس فریاد د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي
او ځوان کل دلچسپي اخلي خوخی شاعری تاسو ته کینی اوري یا مشاورلو درځي کتابونه ګوري
بالکل زما زبه تا ته زده بل چپل ور خو خبر نه شم کولې زبه ذاتی د ځان خبره درته وکړم او زبه بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه او د وزیرستان د شاعرانو زکه چې زما ناس ته ولاړه د هو سره وي هغه چې څومره شعر ته غوږ نسی نو بل څه ته دومره غوږ نه نسی بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبره پریښي دي هغه د زلف او د زلف د پیکي د روسار د شونډې او د هجران او د وصال د بلتون خبره نشته بس ځکه چې شعر چې څه مخصوصوي خو هغه به لیکي نو په زور خو څه نشي لیکلی نو مونږ خو بل څه مخصوصو مونږ خو دا څیزونه نشو مخصوصولی چې چرته په حسن خبره وکړو البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو خو فی الحال کې مونږ د دې جوګا نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو مونږ به د خپل د وطن خبره کوو مونږ به د مظلومیت خبره کوو او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې زمونږ به د امن خبره کوو او مونږ به بدمنی غندو مونږ به چې کوم د ظلم غندو او مونږ به د مظلوم حمایت کوو مونږ اوس بل څه
زمونږ نه ندی پوره اوس په دې وخت کې
شاعران ځان له ځان له کار کوي. کنه تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې ده خپل شمالي وزیرستان یا دغه بنوخه او شاسیمو کې چې کوم شاعران دی کار کوي، کچري یو ادبي ټولنه دغه یو په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي، یو بل سره مرسته کوي، خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی، نو لږ خبر نه وي.
بالکل زلان صاحب، یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول اول غوا وحدت پښتو ادبی ټولنه کنه چې هغه ز پخپل تر اوسه پر صدر هم يم، زموږ واحده دغه یو ټولنه و د پخوانه چې کومه، نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړه شوله چې هغه د میرلی سایډ و توچی ادبی ټولنه، دین اورستو بیا بل د زموږ چې کوم د رزمک ډیویژن د دوسلی غوی و خپل ځان ته ټولنه جوړه کړله، او بل اور سره چې کوم د رڼا پنو مند جوړه شوله، او بل د وزیرستان پنو مند جوړه شوله، نو هغه خوار سره ډیسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګری هغه چې کوم زمونږ مرسته به موږ کولې سره، خو زمونږ د حکومت نه د ګیلاده چې تر اوسه پورې یو روپې مرسته زمونږ سره ګورنمنټ نه دا کړې، نه خو دې ځای مرسته کوي او نه دې نغد مرسته کوي او نه دې خې خبره مرسته کوي نه څه بل خکړه، دا مونږ خپل خپل مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زمونږ خپل کوم مرګري داسې کسان وي چې هغه لږ شتمن وي، نو هغه بس چندا او کی هغه باندې مشهره کوو، هغه باندې پروګرام کوو، نو دلته چې راغلو زمونږ خو ورس سره ګډ وډ وو، خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو هغه چې کومې زړې ټولنې دي هغه په خپل ځایونو اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لیول باندې مشترکه یو ټولنه جوړو، نو تقریبا د میاشت کېږي چې مونږ ټولنه جوړه کړله، ملګرو ملګری راغل د وزیرستان ادبی فورم په نوم باندې.
ډیر مننه سلیم خان صاحب صاحب مشال رډو د وخور کولو لپاره. د اوریدونکو نه به اجازه غواړو، خو زه غواړم چې دغه اجازه مونږ ستاسو په الویدایي کلام باندې مختصر غونډې باغی وو.
خیر دی، مننه ازلان صاحب، ډیره ډیره مننه، شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو زمو د خپل مایک په ذریعہ سره د خپلو قبایلو د خپلو پښتنو ورونو سره مخامخ کړم. دلته به یو دوا شیرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شما زکه چې پښتون یم زه، پرهار پرهار د شما زکه چې پښتون یم زه، خلقه پدار د شما زکه چې پښتون یم زه. او دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده، دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده، او خیر د سنگسار د شما زکه چې پښتون یم زه، د بی وسۍ کچکول زما پر هاړه خپل اخکاری، د بی وسۍ کچکول زما پر هاړه خپل اخکاری، له هر چا خوار د شما زکه چې پښتون یم زه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
غزل میں وایو زید نن پلا رچی ہو تن گیا لے وایو پھل پھل تنجی